په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه مو درته راوړي دي. خبرونه به له احمد الله و.
لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی. په شمالي وزیرستان او بنو کې په بیلابیلو پیښو کې د یو وسلوال په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي طالبانو په تیره یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي دي. او د اسرائیل او مصر د بارنو چارو وزیرانو د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند ټینګولو او د غزې تړانګې په بیا رغولو خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان او بنو کې په بیلابیلو پیښو کې د یو وسلوال په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي مشال ویډیو ته ویلي چې د مې په 13مه د شمالي وزیرستان په سپلګا او خوشحالي سیمو کې د عملیات دوران یو وسلوال وژلې او 15 یې گرفتار کړی دي. د نوموړي په وینا چې تحصیل ګډیوم کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د دوی یو سرتیری جوبل شوی هم دی. تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې د حکومتي دعوو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د بنو پولیس لاین یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي تیر ماښام وسلوالو په جاني خیلو کې یو ځایي مشر په ډزو وژلې دي. د پولیسو په وینا وسلوال پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم کې د واپس شاملېدو نه خو دوی او نه عوامي نېشنل ګوند څه فیصله کړې ده. د مې په 13مه په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته بلاول بوټو وویل په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي او نه پوهیږي چې څه وکړي.
نہ اے این پی نہ پاکستان پیپلز گن د استعفا گان ورستو کله هم سډول خواهش نه د ښکارا کړي چې پی ډی ایم ته واپس لاړ شو. زمونږ په نظر د هر سیاسي ګوند خپل نظریه او منشور دی او د خپل نظریه او منشور مطابق دوی ته د سیاست کولو حق دی.
پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې له دې تحریکه بیل شوې و او وجه یې هغه شوکاز نوټس و چې د پی ډی ایم لخوا ورته ورکړل شوی و چې په کې له دغو دواړو ګوندونو غوښتنه شوې وه چې د سینټ په ټاکنو کې د اپوزیشن مشرۍ لپاره د پی ډی ایم د خوښې د نومان سره مخالفت په اړه دې وضاحت وکړي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي طالبانو په تیره یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان طارق رین د مې په 13مه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې طالبانو په بریدونو کې نږدې 1513 ملکیان جوبل شوي هم دي. نوموړی زیاتوي چې طالبان په خپلو عملیاتو کې ملکیان په نخښه کوي او خو امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې وسلوالو د کابل بانک دوه ساتونکي وژلي او دوه پولیسو په ګډون څلور تنه یې جوبل کړي دي. د پکتیا د پولیسو ویان محمد لال امیری د مې په 13مه مشال ویډیو ته وویل چې د گردیز لومړی امنیتي حوزې ته څیرمه وسلوالو د کابل بانک په یو موټر برید وکړ او د بانک دوه ساتونکي یې وژل او دوه نور یې جوبل کړل. د نوموړي وینا وه د لومړی حوزې منصوبین د حملې ځای ته ورغلل او له بریدګرو سره په نښته کې دوه پولیس هم جوبل شول. امیری زیاته کړه چې بریدګر د پیښې له ځای تښتېدلی دي خو پولیسو یې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. تر دې دمه چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ په تیر یو شواروز کې نور 43 کسان مړه کړي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 40,710 نه واوړېدله. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي وبپاڼې لیکلي چې په تیرو 44 ساعتو کې نورې 2,111 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېر 9,21,000 نه اوړېدلی دی. خو په دې هیواد کې 8,41,000 نه زیات کسان له کورونا رغېدلي هم دي. د اسرائیل او مصر د بارنو چارو وزیرانو د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند ټینګولو او د غزې تړانګې په بیا رغولو خبرې کړې دي. د مصر د بارنو چارو وزیر او د اسرائیل د بارنو چارو وزیر د مې په 13مه په قاهره کې سره لیدلی دي. د ملاقات وروسته د مصر د بارنو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي د خبرې په غزه کې د اوربند او د سولې د ټینګښ لپاره د هیواد د دوامدار او نه ستړي کېدونکو هڅو په لړ کې شوې. د اسرائیل د بارنو چارو وزیر د مې په 13مه قاهرې ته رسیدو پر مهال ټویټ وکړ چې حماس سره به د دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. دا په تیر 14 کلونو کې د اسرائیل د بارنو چارو وزیر لخوا مصر ته لومړی رسمي سفر و. په عین وخت کې د مصر دولتي تلویزیون ویلي چې دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل د استخباراتو رئیس عباس کمال د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرو لپاره تل ابیب ته استولې دي. مصری چارواکو ویلی نوموړی به رام الله ته هم ځي او له فلسطینی چارواکو سره به خبرې کوي. د یولسو ورځو تر دوه طرفه بریدونو وروسته د مئ پر یوویشتمه نیټه د مصر په هڅو د اسرائیل او حماس ترمنځ اور بند شوی و. په دغو بریدونو کې تر 2500 فلسطینیانو چې پکې ماشومان هم شامل دي وژل شوي وو. د اسرائیلو خوا ته د 150 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پیپلز پارټای مشر بلاول بټو زرداری پرون په 400 کې ویلي چې نه د دګوند او نه هم عوامي نېشنل ګوند په پاکستان جمهوریت تحریک کې د بیرته شاملېدو خواهش ښکاره کړې ده.
We have not at any point in time expressed any desire to return to the Pakistan Democratic Movement.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د میډیا د پرمختیا لپاره د یوې ادارې یا اتھارټي جوړولو په مخه د حکومت یو مجوزه اورډیننس رد کړی دی.
هر کال به ته نو سی اخی خپل ډیموکراسي کې په یو آزاد ملک کې خدا نه سکی.
او نن د تماکو د نه استعمال نړیوال ورځ مانځل کیږي. په مردان کې د تماکو د بټۍ او مزدور خبر ده چې تماکو د انساني صحت لپاره څومره تاواني چیز ده.
کینسر نستی لگی او ډېر بیماری تلګي سینم تي خرابيږي او چې موږ په صرف ګرځو لکه سکل هډې راټه خبر او موږ خرابو.
لذا لمشال رادیو سروس او دا هم مولنه موجود. پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې نه د نه هم عوامي نېشنل ګوند د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد یا پی ډی ایم سره د بیرته د ملګري کېدو خواهش کار کړی دی. نوموړي د مې پر 30مه د 400 په ولي باغ کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سره یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې البته زیاته کړه چې دوی تر څنګ نور اپوزیشن ګوندونه هم غواړي چې د قومي اسمبلۍ د بجټ پر راتلونکي سیشن کې په ګډه د حکومت پر ضد ودرېږي. پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې ورسته راغی له دې تحریکا جدا شول چې په سینټ کې د اپوزیشن د مشر د ټاکنې پر سر د لدې تحریک سره لانجه جوړه شوه او دوی ته بیا شوکاز نوټس ورکړل شو. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
400 ولی باغ کې د دوا ورستو د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره شریک خبري کانفرنس په موقع بلاول بټو زرداری ویل چې دوی عوامي نېشنل ګوند خپل پی ڈی ایم کې شامل د ځینی کسانو د رویو په وجه استفاګان ورکړې وي.
نه اے این پی نه نه پاکستان پیپلز پارټی نه یي وی هاف ناٹ ایٹ اینی پوینټ ان ټایم ایکسپریس اینی ډیزایر ټو ریټرن ټو دی پاکستان ډیموکراټک موومېنټ.
مونږه نه اے این پی نه پاکستان پیپلز ګوند د استفاګان ورستو کله هم سړډول خواهش نه د ښکارا کړې چې پی ڈی ایم ته واپس لاړ شو. مونږ ټول سیاسي ګوندونو ته ډېر د احترام او عزت په نظر ګورو. زمونږ دا فکر چې دومره وخت مو یو ځای سیاست وکړو نو خو به نخ کارو چې یو بل پسې بدره دی وایو. زمونږ په نظر دا هر سیاسي ګوند خپل نظریه او منشور دی او د خپل نظریه او منشور مطابق دوی ته د سیاست کولو حق دی.
حق ہے کہ اپنے منشور اور نظریہ کے مطابق سیاست کرے.
دوی ویل چې مخالف ګوندونو اتحادیه پی ڈی ایم هم هغه کوي چې کم پیپلز ګوند ورته ویلی وو او دا چې د یو بل لپاره اوس هم د ولس په ګټه مثبت سوچ لري.
هم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے وی کین ہیو پازیٹیو فیلنگز ان وچ
مونږ دا فکر کوو چې د یو بل لپاره مونږ مثبت احساسات ولرو او ټول مخالف ګوندونو ته د مخالفت سیاست کولو حق دی. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند په جمهوریت یقین ساتي، د قانون په عملداري باور ساتي او د آئین په بالادستۍ یقین ساتي او هم د دغه نظریې مطابق په خپل سیاست کوو. خو ماته لګي چې پی ډی ایم کې شامل مخالف ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي، تقسیم دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. موږ غواړو چې کم از کم د پارلیمان دننه دا ګډوډي ونه خایو او دا تضاد د پارلیمان دننه ښکاره نه کړو او ټول مخالف ګوندونه په شریکه د پی ٹی آئی ایم ایف بجټ پر ضد خپل ووټ وکاروو.
سب مل کے اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے.
نوموړي زیاته کړه چې مخالف ګوندونه پی ڈی ایم د چترای لاندې یوځای کنه هم دي، خو دوی ټول په دې متفق دي چې عمران خان او د حکومت د اولس دشمن پالیسو او د ناکامو پر ضد یو دي. د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه بلاول بټو زرداری ویل چې په دې اړه هم حکومت د ناکامو ښکار دی، په خصوصي توګه
دا گاونډي هوادونو پاړه چې کله نه دا حکومت راغلی دی نو دوی خارجه پالیسی ډیره سنجیده نه ده اخستې. کدا د سی پیک او چین پاړه وي نو هلته هم مونږ ته ستونزې دي. کدا افغانستان پاړه وي نو هم هلته چې کوم صورتحال روان دی نو دا په داسې حال کې د پاکستان زیان کېدای شي. هم د بلاول بټو زرداری خبری کانفرنس په وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولس سره د ټلیفون د لارې نیغ په نیغه خبرو کې دعوی وکړی چې د دوی د حکومت د لاندې ملک په عمومي توګه په یو ښه اړخ روان دی او معیشت هم په ښه کېدو دی او د اولس ستونزې به ډېر زر کمې شي. او د مخالفه ګوندونو په اړه دوی زیاته کړه چې د دې ټولو د بډو رشوتونو د غلاګانو او ماضي کې د غلطو پالیسو له وجې ملک او عام اولس د ستونزو سره مخ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھٹو زرداری پرون ولی باغ ته د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی صوبایي مشر بیگم نسیم ولی خان چې هم روانه میاشت مړه شوی وو د هغې د فاتحې لپاره ورغلی وو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې. او اوریدونکو یو بل موضوع ته راځو چې هغه په پاکستان کې د بشري حقوقو خبر تنظیمونو همداراز خبریالانو وکیلانو تنظیمونو د هیواد د رسنیو د پرمختیا په نوم د حکومت یو مجوزه آرډیننس رد کړی دی. دغه ګامې غندل دی. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې د حکومت د پلان د مطبوعاتي مارشل لا په توګه یا په دغه نوم یاد کړی دی. حکومت د آرډیننس په مسوده کې پټاګه کړې چې هدف یې د هیواد د رسنیو د زیات ښه انتظام لپاره د یوې خپلواکه بې پرې او مؤثره ادارې جوړول دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په اسلام آباد کې د خبریالانو فدرالي تنظیم او د پاکستان د وکیلانو تنظیم د مې پر 28 په یو ګډه اعلامیه کې ویلي حکومت د میډیا پرمختیا آرډیننس 2021 په ترڅ کې غواړي د هیواد پر رسنیو خپل کنټرول لا هم سخت او وګړي معلوماتو ته د لاسرسي له آئینی حق محروم کړي. پیلامیه کې راغلی حکومت پلان لري چې میډیا او پکې د کارکونکو له حقوقو سره تړلي وار له مخه جوړ ټول قوانین ختم کړي او د رسنیو د کنټرول بشپړ اختیار یوې نوې ادارې یا اتارټۍ ته وسپاري چې مشري به یو بیوروکریټ کوي. د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ مشر شہزادہ ذوالفقار د مې پر دیرشمه مشال لیډو ته ویل حکومت پر زیاده دی چې د سوشل میډیا د کنټرول په اړه د خپل ورسته او ګامونو عدالتي دفاع وکړي، د اظهار او صحافت پر قانوني ازادیو نوي قدغنونه لګول غواړي.
زړه قوانین دې ګرد ختم کړل، ریپیل کړل او پابند کړل. نوې میډیا زړه میډیا د اتھارټي په مانیټر کوي، ټریبنل وی هغه به سزا ورکول شي 20-25 لاکھ پورې دغه جرمانه دي، امپریزنمنت هم دی. تقریبا یو کاپی یې دی چې موږ چیلنج کړیو په اسلام آباد های کورټ کې. دا سوشل میډیا رولز اٹارنی جنرل آف پاکستان کورٹ کې دا ویلې چې موږ دا ریویزټ کوو. نو دا یو بل د غیر اوړه هر کال به ته نو سی اخی خپل ډیموکراسي کې په یو آزاد ملک کې خدا نه سی کې سوشل میډیا څخه خلق د سټیټ انسټیټیوشن خلاف استعمال دغه نور ته طریقه کار وباسي. پاکستان خو دغه سم ډینجرس ملک دی صافیان د پارا، میډیا د پارا، میډیا پروفیشنل د پارا.
شہزادہ ذوالفقار زیاته کړه که حکومت د مجوزه آرډیننس لاگو کولو پریکړه وکړه نو دوی به پر ضد پراخ احتجاج وکړي. د پاکستان د بشری خبریالانو او وکیلانو د حکومت تنظیمونو د مئی 28 په اعلامیه کې اندېښنه خول شوې چې له نوي آرډیننس سره به نه یوازې میډیا ته د نو او بااستعداد کسانو داخله محدود شي، بلکې د پخوانیو هغو کار به هم ځکه ګران شي چې هغوی به د خپلې نوکرۍ په غم کې وي او د خپل مسلک تقاضې به نشي پوره کولی. په اعلامیه کې هم دا راز راغلی د میډیا د پرمختیا په نوي قانون کې د چاپي او الکترونیکی رسنیو ترڅنګ انټرنیټي خبري او پاڼې هم مکلف ګرځول شوي چې حکومت بل 500 نیولې تر 1500 کالو مودې لپاره لایسنسونه او ترڅنګ به د هر کال نوي کېدو سره د خپل کار جاري ساتلو لپاره له حکومت د نه اعتراض سند یا نو ابجکشن سرټیفیکیټ هم اخلي. موږ په دې اړه د حکومت نظر اغیستو لپاره د مې پر 1/3 د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د همدې وزارت سټیټ منسټر فاروق حبیب ته څو وارې زنګونه وهل. واټس اپ پیغامونه مورته هم پریښودل خو په خبرو ورسره بریالي نشو. البته په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او براډکاسټنګ لپاره د قائمه کمیټي یو غړي طاهر اقبال چې د پنجاب له وهاړي سیمې د حکومتي ګوند تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی دی، مشال لوی ته وویل چې حکومت یې د میډیا د ازادۍ ضد نشي تلی او که ولاړ نو دی او نور پارلیماني ملګري به مخالفت وکړي.
دیکھیں پوری دنیا کے اندر جس طرح ہے نا جی، کچھ نہ کچھ تو بیریئر ہوتے ہیں نا جی.
دیوائی گوری پٹول نلائی کی حکومتونا دا ہر رقم کار دا انتظام لپارا یو څه محدودیتونه خو لگوی. زما دا خبر مطلب هرگز دانه دی چې گنیزه په پاکستان کې د اظهار او صحافت پر آزادۍ د بندیز په حق کیم. او عمران خان خو په حکومت کې تر راتلو ډیر مخکې ویل چې د صحافت د آزادۍ طرفدار دی. زه فکر نه کوم چې حکومت به د میډیا د آزادۍ او د هغې د کار مخه ډب کړي او که داسې وا نو موږ به یې پر ضد آواز پورته کوو. د پاکستان مرکزی کابینه بیا د مې میاشتې پر 1 د خبریالانو د تحفظ د قانون مسوده منظور کړه. پر رسنیو کې د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په حواله ویل شوی د قانون هدف د پاکستان خبریالانو د میډیا ادارو کارکونکو ته تحفظ ورکول دي چې هغوی خپل مسلکي چارې پرته له دې ویرې چې په نخه او وبه ځورول شي سرته ورسوي. خو د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پروستیو کې د خبریالانو د تختونې د غوی د وهلو ټکولو او ورباندې د ډزو پیښې شوې دي. حکومت د دې پیښو د پلټنو ژمنې کړې خو لا هم ککړ کسان یې نه دي نیولي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، درې کاله وړاندې وفاقي حکومت فاټا په خیبر پختونخوا صوبې ورګډه کړه چې ورسره له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم شو. د قبایلي ضلعو خلک او ځینې منتخب پارلماني استازي وایي هغه وخت ورسره وعدې شوې چې هر کال به د دې سیمو د پرمختیایي چارو لپاره 100 اربه روپۍ حکومت لګوي، خو د دوی په خبره چې دغه ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. بلخوا د واکمن ګوند پارلماني استازي وایي پروان مالي کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې د لنګشو سکولونو، کورونو او هسپتالونو پر بیا رغولو او همداراز د پولیسو تاڼو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو 1.5 اربه روپۍ لګولې دي. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې نو د هغه وخت مرکزی حکومت د دغه سیمو د پرمختګ وعده وکړې چې تر مخه یې دا وروسته پاتې سیمې د قانون، آئین او پرمختګ له پلوه د پاکستان د نورو سیمو سره برابر کړي. که څه هم دې ګام د قبایلي ضلعو یو شمېر مشرانو، خلکو او منتخب استازو هرکلی وکړو او تمه یې لرله چې په سیمو کې به یې ترقیاتي کارونه وشي، خو درې کاله پوره کېدو وروسته د یادې سیمو ځینې خلک او منتخب استازي وایي هغومره کار نه دی شوی د کوم چې ورسره وعدې شوي وي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وایي له انضمام وړاندې حکومت او د قبایلي سیمو ځینې استازو به ورته ویل چې د خیبر پښتونخوا سره شاملېدو وروسته سیمې به یې ډېره ترقي وکړي، خو درې کاله وړاندې او په اوسني وخت کې ورته څه خاص فرق نه ښکاري.
نہ ترقیاتی جاری وشول اس پورے، نہ انتظامی لحاظ سرا تک بدلون رہ گئے، نہ جوڈیشی نسبت سرا تک بدلون رہ گئے.
دا پاکستان مسلم لیگ نون پتیر حکومت کے فاٹا اصلاحات پیل شول، هغه وخت د قبایلی سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسی او مذهبی ګوندونو په دغه اصلاحاتو سره ویشل شوی وو. عوامی نیشنل گوند، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز گوند په شمول یو شمیر نورو گوندونو او د هغه وخت د قبایلی ضلعو ځنې منتخب پارلماني استازو خپلې سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو غوښتنه کوله، خو پختونخوا ملي عوامي پارټۍ، جمعیت علما اسلام فی او ځنې منتخب پارلماني استازو د ځان له صوبې غوښتنه کوله. د عوامی نیشنل ګوند د مومندو ضلع د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د مئی په 28مه مشال ویډیو ته وویل د صوبې برخه جوړېدو پر وخت وعده ورسره شوی وي چې په سیمو کې پرمختیایي کارونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکولو ترڅنګ پولیس او عدالتي نظام به هم تر قبایلي ضلعو غځوي، خو حکومت خپلې وعدې تر دا دمه نه دي پوره کړي.
انضمام درې کاله وشو، په دې درې کاله کې هیڅ یو ترقیاتي کار نشته، ایجوکیشن باندې سوچ نشته، زمنګا په یونیورسيټانو باندې سوچ کې نه، یونیورسيټي ورکو هغه نشته، کالجونه نشته، هسپتالونه نشته، په صحت کې دا خلک غواړي چې دا نظام بدلېدو په دې خلکو باندې یو بوج جوړ کړي، او دا سي محسوسيږي چې اوس دا خبره بوج ته روانه ده.
د واکمن ګوند خامی اسمبلی غړی اقبال افریدی نه چې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې حکومت ولې په تیرو دریو کلونو کې لجمنې سره سم د کال په سر 100 ارب روپۍ د قبایلي سیمو په پرمختګ نه دی لګولي، نو نوموړی وایي چې کرونا وبا او د هیواد اقتصادي حالات د دې خنډ مهم لاملونه دي، خو دې باوجود په سیمو کې ډېر پرمختیایي کارونه روان دي.
چې کله زموږ حکومت په وجود کې رالو، نو یو نیم کال خو د اختیاراتو مسله وا چې آیا دوی کوم انضمام کړی وو، آیا دې اختیارات د صوبایي حکومت سره دي که دا گورنر سره همغه شانتي سیستم باندې بچلېږي. چې کله عدالت فیصله وکړه و انضمام فائنل شو، نو هغې نه پس صوبایي حکومت زمونږ ټولې ادارې په خیبر پختونخوا کې زم کړې، و هغې نه پس چې کوم د ترقي عمل شروع شوی دی، نو زه وایم چې د 73 سال کې چې کوم ټول حکومتونو کړی هغې نه زیات شوی دی. په واټر سپلای سکیم کې، په روډ بلډنګ کې، صحت کارډ کې، ڈگری کالجونه، میڈیکل کالجونه، دا ټول په اخزم ازلا کې وو شروع دي څه فائنل کیږي اوس وشو.
د قبایلی ضلعو د خلکو په وینا د انضمام وروسته یې هم په سیمو کې د سړکونو، صحت او تعلیم حال نه دی ښه شوی، او د ترهګرۍ ضد جنگ دوران چې څومره هم سکولونه تباه شوي وو، په هغې کې یو لوی شمېر تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي د ایوي غیر دولتي ادارې پاکستان الائنس فار میتس اینڈ ساينس یا پیمز د پالیسیو مشر عمر اورگزئی په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول په قبایلي سیمو کې وسلوالو لخوا په مکمله او په جزوي توګه اړنګ کړل شو 3000 پورې سکولونو کې شاوخوا 2000 پورې بیا رغول شوي دي. نوموړی وایي شاوخوا 500,000 آبادی لرونکي قبایلي ضلعو کې دا وخت 800,000 پورې ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې نجونې دي. خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعالم خان وزیر دی وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې تر دې دمه یې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. د ترڅنګ د نړیوالو ادارو په مرسته د ډیرو نوو او ړنګ شوو سکولونو پر جوړولو هم کار روان دی، خو نوموړي دا ونه ویل چې څومره ړنګ سکولونه رغول شوي دي. د تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړي محمد شفیق د مئی پر 28مه مشال ویډیو ته ویلي ول چې په روان مالي کال کې تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې ړنګ شوو سکولونو، کورونو او هسپتالونو په بیا رغولو، د پولیسو تاڼو، عدالتونو او سړکونو په جوړولو 1.5 ارب روپۍ لګولي دي. خو د جمعیت علما اسلام فی ډلې پارلماني استازی مفتي شکور وایي دوی له اولې ورځې د انضمام مخالفت ځکه کولو چې ورته معلومه وه چې حکومت د اولس سره کمې وعدې کوي، نو دا نشي پوره کولی.
نوبل قبایلو نه پته نه وکړل او په خپل له بهر نه یو نظام په مسلط کړ، نو دا ظلم ده. بل دا چې وادي کومې کړې وي چې موږ به دوی ته 100 ارب روپۍ ورکو، نو موږ هلته ورته ویلي چې 100 ارب خو خود نه درکوي، دوی قبایلو ته ترقي ورکول نه. دغه وجه ده چې ټولې پارټۍ نن متفقې دي چې هغه قبایلو ته خپل حق نه ورکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 زیږیز کال د مئی په 24مه، سینټ په 25مه او خیبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 28مه د فاټا اصلاحاتو بل په اکثریت سره تر منظورولو وروسته هم د یادې میاشتې په 1.5مه د هغه وخت صدر ممنون حسین هم دغه بل لاسلیک کړو، د کوم وروسته چې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه شوې. اقبال افریدی وایي دا د انضمام وجه وه چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشوې، او د کومو ستونزو چې خبرې کیږي نو وخت تیرېدو سره به دغه هم هواري شي. په قبایلي ضلعو کې د 2019 زیږیز کال په جولای کې په 1400 څوکیو د صوبایي اسمبلۍ لپاره انتخابات وشول چې پکې باجوړ او خیبر ضلعو کې په 3 په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په 2 او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په 1 څوکۍ ټاکنې ټاکنې وشوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې په وو چوکیو، جمعیت علما اسلام فی په دریو، عوامی نیشنل ګوند او جماعت اسلامی په یوه یوه چوکۍ کامیابی ترلاسه کړه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د اپریدی ریلیف کمیټه مشرانو او غړو ویلي چې په تیرا او باړه کې د ویجاړو کورونو د سروې او پر مالکانو د مالی مرستو ویشلو لچارو دوی مطمئن نه دي. دوی له حکومت غواړي چې د سروې کارونه تیز کړي او غیزمنو کورونو ته پیسې ورکړي چې هغوی پر خپل کورونه بیرته ورغوي. چارواکي وایي زرګونو کورنیو ته مالی مرستې رسولي او پاتې هغو ته به هم ژر پیسې ورکړي. هم د چارواکو په خبره په تیرا او باړه کې د نامنایو له کبله شاوخوا 20,000 کورونه ویجاړ شوي. د فرهاد شینواری پر رپورٹ کی تفصیل ورو.
د خیبر ضلع په باډا او تیرا کې د بدمنۍ په وخت وران شو کورونو د بیا رغولو لپاره د معاوضو ورکولو لړۍ د تیرو څلور کالو راهیسې دوام لري، خو اوس هم ځینې کومونو خلک شکایت کوي چې هلته د ورانو شو کورونو سروې نه ده شوې او په کار ده دا عمل پکې زر سرته ورسي او معاوضې ورکړل شي چې خپل کورونه پرې ورغوي. د افریدی ریلیف کمیټې چیرمین معروف اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې هلته اوس هم متاثره شوي خلک د کورونو د سروې او معاوضو په ترلاسه کولو کې مشکلاتو سره مخ دي.
کومه سروې روانه او باغ کې ډېر شدید مشکلات دي. سروې هی سلو دو په ټیم کې چې تقریبا څو کسان دي، باقي چې یوم نه وي سروې نه کیږي. خلک اوس مایوس شول و چې دا کوم سروي کیږي هم اغولا پیسې یا نه ملويږي او یا دومره کم ملويږي چې هغه خلک مطمئن نه دي. نو خلک نهایت په تکلیف کې دي او چې کم دوک درد یا هغه یو داسې هغه تکلیف ته جوړیږي چې دا ټول خلک به راوځي او دا لارې بم بند کی او یو احتجاج صورتحال به پیدا کی.
خیال مت شاه اپریدی هم د دغه کمیټې یو غړی دی او دی وایي د ډیر حکومتونو متاثره شوي خلک دغه معاوضونه محروم دي.
اوسم تقریبا د اندازې مطابق کا فیملی وایز شینو پزرګونو خلک پاتې دي. پتیرا کې مختلف قومونو خلک پاتې دي. اوس زمونږ خپل یو قبیله د کمرخیل دغه څوخ غړې علاقه وتوي، پاغه کې سروه مکمله پاتې ده، کورونه پکې پراته دي. دغه سي د سپایو علاقه ده، پاغه کې سپیندرند ننګروسا او دغه سي نور علاقې چې دي هغه پاغه کې تر اوسه پورې آی ڈی پیز واپس نه دي تلي. کوکی خیلو چې کومه علاقه ده راجګال، په دغه علاقه کې آی ڈی پیز واپس الته غوي کورونه چي دي تبا پراته دي، سروې ټیمونه نه دي تلي الته. خو د تیرا د کا خیلو او داسې د زخه خیلو ځنې علاقې چې هغه تبا شوي دي، خراب شوي دي، پاغه کې تر اوسه پورې سروې کمپلیټ نه ده شوی.
د خیبر ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر مشال ریډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي چې دوی تر اوسه په خیبر ضلع کې څه باندې 10,000 متاثره شوو کورنیو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره 2.5 کروڑ او 8 لاکھ روپۍ ورکړي او دغه لړۍ دوام لري. او خای هلتا په باډا او تیرا کې د 20,000 نه زیات کورونه ویجاړ شوي وي او د دغه کورونو سروې روانه ده. مکمل ران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم ران شوي کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د ډیپټي کمشنر ریلیف په دفتر کې د بیا بحالې پروژو انچارج سلمان خان وای د 50,000 تر 60,000 پورې متاثره شو نور کورنیو روپۍ هم راغلي او دا به هم پر زر ووي شو.
اډمنستریشن لګیا دا ان شاء الله مزید ډیمانډ شوی دی او ډیمانډ ان شاء الله تعالی سر ریسیو دی او سم ان شاء الله ریسیو کیږي. بل خبر ادا دا چې اپروول د ډیرو کیسز تقریبا 5,000 to 6,000 اپروول شوی دی انشاءاللہ آغا پا مزا پا مزا آغا فنڈز ملائیوی گی نو انشاءاللہ اس فنڈ میں رو شوے دے آغا با انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ شی
د خبر پا باڑاو تیراکی پا دوزر اوش پاڑس کی د وصلوالو ڈل پر زد عملیات سر ترسی دلی او حکومتی شاروا کی وائی اس پا کی امن بحال شوائی او پر مختی کارون پا کی روان دی فرحات شنوارای مشال ریڈیو خیبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا گرمی دولسنیمی بجیش ہوئے دا خبرونا لنڈیز ل احمد اللہ اورو
په شمالي وزیرستان او بنو کې په بیلابیلو پیښو کې د یو وسلوال په ګډون دوه کسان وژل شوي. یو امنیتي چارواکي مشال ویډیو ته ویلي چې د مې په 13مه د شمالي وزیرستان په سپلګا او خوشحالي سیمو کې د امنیت دوران یو وسلوال وژلی او 15 یې گرفتار کړی. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د حکومتي داوو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بنو پولیس لاین یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي تیر ماښام وسلوالو په جاني خېلو کې یو ځایي مشر ویشتلی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم کې د واپس شاملېدو نه خودوی او نه عوامي نېشنل ګوند څه فیصله کړې ده. د مې په 13مه په ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته بلاول بوټو وویل په پی ڈی ایم کې شامل ګوندونه د ګډوډۍ ښکار دي او نه پوهیږي چې څه وکړي. پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند په اپریل میاشت کې له دې تحریکه بیل شوې وه او وجه یې هغه شوکاز نوټس و چې د پی ڈی ایم مشرولۍ لخوا ورته ورکړی شوی و. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو په تیره یو میاشت کې نږدې 250 ملکیان وژلي دي. د دغه ولایت ویان طارق کریم د مې په 13مه رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان جوبل شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې وسلوالو د کابل بانک دوه ساتونکي وژلي او دوه پولیس په ګډون څلور تنه یې جوبل کړي دي. د پکتیا د پولیسو یان محمد لال امیری د مې په 13مه مشال ویډیو ته ویل چې د گردیز لومړی امنیتي حوزې ته څیرمه وسلوالو د کابل بانک په یو موټر برید وکړ او د بانک دوه ساتونکي وژل او دوه نور یې جوبل کړل. تر دې دمه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د اسرائیلو او مصر د بارنو چارو وزیرانو د اسرائیلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند ټینګولو او د غزې تړانګې بیا رغولو خبرې کړې دي. د مصر د بارنو چارو وزیر او د اسرائیل د بارنو چارو وزیر د مې په 13مه په قاهره کې سره لیدلې دي. دا په تیرو 14 کلونو کې د اسرائیل د بارنو چارو وزیر لخوا مصر ته لومړی رسمي سفر و.
نن خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل. اوس یو بل موضوع د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي وایي دا ټولنه به له افغانستان سره ولاړه وي او له دې هېواد د ځواکونو له وتلو وروسته به هم د نوو شرایطو په چوکاټ کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د چارواکي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې مهال ورکړی چې ټاکل شوې سبا سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په خپله غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از حال که چه زوا کنه وزی زموش نیات پاتی که دل دی. زموش پالیسی نده بدل شوی. زموش ماموریت نده بدل شوی. لافانان و سر زموش منه نده بدل شوی. خو حالات ده بدلی دو پا حال که دی. موش دیتا ارتیال رو چی دا مسئله یقینی کرو چی لده و بدلونون و سر زان ایار کو ترسو وکولیشو خپلش کلتیات دوام برکو او پا یو چنیوی چاپیلیال که خپلو برستو تا دوام برکو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمیر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بله دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سول افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیل او دلته ضرور ده چې یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکده افغانستان وخورید، یک کشور در طول قرن ها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزی په حکومتي دارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې خزی د هرې بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي، خو په اوس وخت کې په حکومتي ادارو کې دا غوي ونډه لګه ده. د دې ولایتونو خزی له افغان حکومت غواړي چې دوی د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې یې د ونډې د پراختیا لپاره عملي اقدامات وکړي. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزی غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینې برابرې شي. د لوګر یوې مدني فعالې زرینه ستانکزی مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې ښځو ته د کار کولو زمینې پراخې کړي تر څو دوی په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ خلاص شي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید ښځې په دولتي اداراتو کې حضور ولري، په دولتي اداراتو کې ورته ونډه نه ده ورکول سوې، ځکه چې دغه امنیتي وضعیت باعث دی کېږي ښځې په فقر و بیچارګي مبتلا سي. زموږ هیله دا ده د دولت څخه چې ښځې د دولت په چارو کې داخلي کې او ورته توجه وکړي.
د لوګر د مرکز اوسیدونکي فیروزه زیوار هم وایي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه پیکه ده، حال دا چې په اوسني وخت کې د ښځو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
میرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډېره کمه ده او میرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېږي په اداراتو کې، متاسفانه ډېر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم ښځې ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا پوهنتون محصله سارا وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې ښځې دي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیرې په حیث کار کوي، مګر داسې د یوې یوې ښځې شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولی. نو اړینه ده چې یوه اداره کې د ښځو لپاره د لوړ بست نه تر آخر بست پورې وظیفې موجود وي تر څو هره برخه کې دوی کار وکړي.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین اوریاخیل وای د پکتیا شرایط او کلتوري محدودیتونو ته پکتو حکومت باید په دې ولایت کې د خزو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور چې د امریت بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي حداقل د دوه کاله درې کاله باید کاری تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینی لرو نو هغه له کومو کې کاری تجربه د دغه ولایت شرایط ته پکتو سره هغه کوم امکانات چې مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا د دغه بسته ظلم په سر باندې نه لرو باید دوی څخه کاري تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خویندې په اسانۍ سره وکولی سي دې بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې تر څنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسبو دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکارۍ تورنوي. بل لوري ته د پکتیا والي محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي:
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو، د میرمنو لپاره د تجارتي خونه جوړ کړو، همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوی ده، تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابیه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډېره شي. په لوګر او پکتیا کې ښځې داسې مهال له افغان حکومت څخه د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي چې د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنی او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنه یې ښودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو نن د مې یو دیرشمه د تماکو د استعمال ضد نړیواله ورځ ده. د صحت نړیواله اداره وایي هر کال شاوخوا 80 لک خلک د تماکو د استعمال له وجې مري، د ژوند له لاسه ورکوي. پاکستان کې د بیا د تماکو د کروندګرو شمیر 15 او 1000 یادیږي چې ورڅخه په خیبر پختونخوا کې بیا دا شمیر 15 سلویخ زره دی. د خیبر پختونخوا له تماکو سیګریټ او د نور سبو لاغو زیاتره نسوار، پان او د چیلم تماکو تیاریږي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې اورو.
په منګا کلی مردان کې ځوان کروندګر اعزاز خان لګیا دی او د تماکو د بوټونو پاڼې ماتوي چې ورسره جوړې په خوا کې په دوو بټو کې په اور وچکړي او د خرڅ لپاره د سیګریټو کارخانو ته ورګي.
موږ خلې کې په کار وکړو نو موږ په ټیم باندې بیمار شو، ما سره ګرمۍ خراب کی، یو الټیانی لګي، یو چې کم دینو صحت ډېر خراب وي او بل چې کم دینو د سیګریټ خوړل ډېر خرڅ ته پته لګي چې هغه ډېر غټ نقصان دی کنه، کینسر نستې لګي او چې کم دین نور اسې ډېر بیماری ته لګي، سینم ته خرابېږي او چې موږ په صرف ګرځو لکه سکل هډه راټه خبر او من خراب وي
عمر نقصان دي سبل روزګار تر به تابع نه کیږي بل فصل ته کنه
یرا بالکل مشتا زما شو کړه کې بیس کمپلیټ شو او جاب سې پلی کوم او جاب زشو نه دا نه کو بیا دا هم مجبور نه لګي یو کنه چې دا نه کو نور وسه کو یار خپل زما کې شته نه او یار زما کې نیولې وای کې لګي دا کار کو.
ته صحت د نړیوال ادارې لخوا هر کال د مې یو دیر شمه د تماکو په ضد نړیوال ورځ مانځل کیږي او د کال 1900 راهسي د صحت نړیوال اسمبلی غړي ملکونه د تماکونو د پیدا کیدونکو بیماریو په ضد ګامونه پورته کوي. د پاکستان د سرکاري تماکو بورډ په پاڼه د لګیدري خبر تر مخه دا وخت 15 او 1000 کاروندګر تماکو کوي چې په کې د خیبر پختونخوا 15 سلویخ زره کاروندګر هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د 15 زره زیات هکتار ځمکه باندې تماکو کرلی شي چې یوازې د سوابۍ، مردان، چارسدي، بونیر او مانسیرین هر کال د 1.5 میلیونه کیلوګرام د سیګریټو ورجینې تماکو راوړندولې شي. د 400 په سرډي رو بازار کې د ګلزار خان په کارخانه کې نسوار تیاریږي. ماشين د لرګیو په ډبلو د کانو په لنګرو کې تماکو ایره او شریشت کوي او یو تن ورته ناستوي چې په دغه شیانو وباچوي. یو بل تن بیا راځي د تیار شو نسوارو ډيري پشکړی کې اچوي او بهر دکان ته وړي. هغه تناس 15 تنان یې د پلاستیک په وړو وړو پونو کې بندوي. ګلزار خان وای د پخپل هم نسوار دي او د شلو کادو راهسه نسوار هم جوړوي.
موږ نسوار کوو ډیر دنیا خلک کې دانه دی आवाज یې کوي او موږ تر دې ساته پورې داسې خبره نه دا اورېدلې چې راځه نسوارو د لاسه یو سړی چې دینو مړ شو. نو که ډاکټران ته اده کنه نو دا ډاکټران هم کېږي چې خپل یو نظریه وي وی به دا غیب هم سره غوي.
د مردان میډیکل کمپلیکس د بی وارډ انچارج او د سینې د مرزونو ماهر ډاکټر اجمل خان مشال ریډیو ته د تماکو نه پیدا کیدونکې خطرناکې ناروغي داسې ویلې دي.
تماکو سموک چې کوم دی 600 چې کوم دی نو کیمیکلز دي او په 600 کیمیکلز کې 69 کیمیکلز چې کوم دی نو هغه کینسر وجه جوړیږي. د دې خلې نه والا تر انټسټاین او پنکریاز لنګ دا ټول چې کوم دی د کینسر کازز دي. او نور چې دي کوم نسوار یادی کنه دا غي لوکل السریشن لوکل کینسر سکیم سیل کارسینوما دا سیزونه چې کوم دی نو کاس کوي.
د صحت د نړیوالې ادارې په پانه دي کړی شي هر کال تماکو استعمالونکو کې نیم خلک لکه اتیا او لکه نه زیات خلک د تماکو د استعمال د وجه مړه کیږي. په دې کې اویا لکه خلک هغه دي چې په خپل تماکو استعمالوي. پاکستان د صحت د نړیوال ادارې لخوا په کال 2015 کې د فروری په میاشت کې په تماکو د قابو کولو پروګرام غړی جوړ شوی. له هغه وروسته په ټی وی اخبار او په دوکانونو د تماکو اشتهارات بند شوي او د قانون د لاندې د 18 کالو کم عمر ماشومانو ته د تماکو نه جوړ شیانو خرڅولو باندې بندیز هم لګیدلی. نن وختونه د سګریټو په ډبو په انګریزي یا اردو ژبه دا لیکل چې تماکو د صحت لپاره نقصان دي او دا د کینسر ناروغي وجه هم جوړېدای شي هم لازمي ګرځېدلی. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو اوس په بلوچستان کې د زیاتیدونکو ټرافیکي پیښو په اړه رپورټ له چارواکو ترانسپورټرانو او نورو اړوند کسانو سره د مشال ریډیو د مرکو پر مهال معلومه شوې چې په دې صبح کې په تیرو 18 میاشتو کې د ترهګرۍ تر پیښو ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. په دې موده کې 11,000 ټرافیکي پیښې شوې یعنی اوسطن هر ورځ 22 پیښې کیږي. ترانسپورټران چارواکي او عادي خلک د پراخو دوه طرفه سړکونو نشتوالی د دې پیښو یوه مهمه وجه بولی خو له دې سره ځینې نور لاملونه هم شته. د عبدالحی کاکړ جوړ کړی دا ځانګړی رپورټ اورو.
د تیر وړوکی اختر پر ورځ خلکو مبارکي اخیستله خو غازی خان د خپل زوی پر فاتحه ناستو.
الحمدلله رب العالمین.
دا غش پاړس کلن زوی حمید خان تر اختر څو ورځې لمخه د بلوچستان ژوب شار زخلش بهر په ټرافیکی پیښه کې مړ شوی وو. غازی خان مشال ریډیو ټول چې زوی له ملګرو سره د روزماتي لپاره په ډیر شوق تللی وو خو په وینو لړلی کورته ورولل شو. دا یوازې غازی خان نو چې کوچنی اختر یې په غم تیر کړي بلکې نورې ډېرې داسې کورنۍ هم وي چې په ټرافیکي پیښو کې د خپلوانو د مرګ ژوبلې له کبله د اختر خوشالاني په غم اوښتي وي. د بلوچستان په سړکونو ټرافیکي پیښو ته د چټک برګون مرکز میډیکل ایمرجنسي ریسپانس سنټر مشر عزیز احمد د مئی پر 16 نیټه مشالې ټول چې د اختر په لومړیو څلورو ورځو کې په ټوله صبح کې 3.3 ټرافیکي پیښې شوي چې د په خبره په کې 3 کسان مړه او 128 ټپیان ول. د مشال رادیو لخوا راغونډې شوې شمیره ښیي چې په بلوچستان کې په تیرو 18 میاشتو کې د ترهګرۍ تر پیښو ټرافیکی پیښې نه یوازې زیاتې شوي بلکې پکې مرګ ژوبل هم په بېساري توګه زیاته ده. مشال ریډیو د بلوچستان حکومتي مرکز میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سینټر چې ورته مرګ هم ویل کېږي لخوا د ټرافیکی پیښو ورکړل شوې شمېرې په دې صبح کې د ترګرۍ او شدت پسندۍ له پیښو سره پرتله کړې دي. د ترګرۍ د پیښو شمېرې له ساؤت ایشیا ټیرورزم پورټل څخه راخستل شوی دی. دا پورټل په جنوبی ایشیا هیوادونو کې د ترګرۍ پاړه ورځنۍ شمېرې راټولوي او پورو پاڼه خبروي. مرګ د 2019 کال د اکتوبر 28 راهیسی د بلوچستان په لویو سړکونو کې دونکو ټرافیکی پیښې ثبتوي. د دې شمېرو لمخې په تیرو 18 میاشتو کې صد باندې 1,800 پیښې شوي چې پکې 215 اویا کسان وژل شوي او 4,800 کسان ټپیان شوي دي. کومشال اړوي چې په همدغه موده کې د ساؤت ایشیا ټوریزم پورټل پر پاڼه د تشدد د پیښو جاج واخیست. نو د مې تر دیرش منیټو پورې په تیرو شاوخوا 18 میاشتو کې په بلوچستان کې له ترګرۍ او شدت پسندۍ سره تړلو 295 پیښو کې 306 کسان وژل شوي او 440 زخمیان شوي دي. د ټرافیکی پیښو دغه ستونزه به پخوا یوازې د ترانسپورټرانو اتحادیو راپورته کوله، خو اوس دا پیښه دومره زیاتې شوي چې آن د سیاسي ګوندونو په بیانونو او تګلارو کې ځای موندلی او هغوی دا ستونزه نه یوازې په سیاسي غونډو ورسپانو بلکې په اسمبلیانو کې هم راوچتوي.
جس میں ایک ہی خاندان کے سات افراد شہید، اس میں شیخوار بچے سے لے کر اس خاندان کے جو ہے والی و وارث مالک تک کی لاش زمین پر پڑی تھی. جناب والا
عدنان عامر دبلستان وائس میں ویب پانی مدیر گئی. هغه په 2013 کال کې په صبح کې په ترګری او ټرافیکی پیښو کې د مرګ ژوبلې په اړه یو تحقیقاتي رپورت خپور کړی و. د هغه په رپورت کې راغلي چې د 2016 کال او 2015 کال په منځ کې ټرافیکی پیښې او په دې کې سوي مرګ ژوبله د ترګری تر پیښو زیاتې دي. په دې صبح کې له شاوخوا 2 لسیزو راهیسي بلوڅ، بلتون پاله وسلوالې ډلې او بل اړخ ته د مذهب په نوم اورپکې ډلې فعال دي. عدنان عامر مشال ریډیو ټول چې د رپورټ د بلوچستان په اړه جوړ شوې بیانیې کې بدلون راوستی.
رسنیو کې او له نورو لارو دا ملي بیانیه جوړه شوې وه چې بلوچستان له ترهګرۍ ډېر اغېزمن دی او دا سده هم په دې کې هېڅ شک نشته. خو دا چې لوی لارې څومره خلک وژني دا یوه داسې ستونزه وه چې چا ورته پام نه کاوه، او ما په لومړي ځل په خپل رپورټ کې دا خبره روښانه کړه.
چارواکي، ډرایوران، مسافران او د ټرانسپورټرانو اتحادیې مشران د ټرافیکی پیښو په لاملونو کې لویه وجه په بلوچستان کې د پراخو سړکونو نشتوالی یادوي. په دې سیمه کې شاوخوا 540 کیلومتره سړکونه او 15 لویې لارې دي، خو تر ټولو زیات ټریفیک د چمن، کوټي او کراچی پر هایوي او د کوټي او شوب ترمنځ سړک باندې وي. د بلوچستان ترانسپورټ اکشن کمیټي ویاند ناصر شاوانی مشالې ډټول چې د ټرافیکی پیښو تر ټولو لوی لامل د سړکونو تنګوالی دی.
په بلوچستان کې د پراخ دوه طرفه سړک د نشوالي له وجې ټرافیکی پیښې کیږي. د ټرکونو، مزدا، بسونو، موټر سایکلانو او ان پیدا خلک د دې پیښو ښکار شي. سړکونه تنګ دي او د صوبی آبادی مخ په زیاتېدو ده چې له کبله پر سړکونو د ګاډو رش زیات دی.
د بلوچستان ترانسپورټ اسوسیشن یو غړی عبدالجبار اڅکزی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په وار وار له حکومت د سړکونو پراخوالو غوښتنه کړې ده.
بارها موږ د سرکار په نوټس کې دا خبر راوستلې ده چې کایندلي موږ ته سیدی لکه د پنجاب روټ باندې یا پرسند روټ باندې د موټروی جوړې شوي دي. بلوچستان عوام ته هم دا رقم د موټروی په شکل کې سیدی روټ سہولت ور میسر کړي. دا اوس لا سم هم موږ سکم چیرمن صاحب او د گورنر اف بلوچستان سره په دې کاز باندې ملاقات هم کړی وو. بیا عمران خان صاحب اوس راغلی او هغه اعلان هم کړی دی. سمر به ان شاء الله لزستې ته جلد از جلد روټ دغه کو تر دوه وایې دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل پر 28 د بلوچستان د سفر پر مهال د کوټي بای پاس سړک 22 کیلومتره برخي پراخولو منصوبه پرانیسته کړې و. د بلوچستان پر سړکونو آن پیاده کسان، سایکلان او موټر سایکلان هم لیدل کېدای شي او کله نا کله داسې هم وي چې د شاوخوا کلو رمه یا نور څاروي هم تر سړکونو تیریږي راتیریږي. نو په داسې حال کې د پیښو یوه وجه د ټرافیکي اصولو نه مراتول او تیز ګاډۍ چلول دي. مسافران شکایت کوي چې ډرایوران تر ټاکلي قانوني حد ګاډیانی تیزی چلوي. له چمنه کوټه ته ستونسوي یو مسافر سید محمد له ټیکسي تر کوزیدو سمدستي وروسته مشال ډې ټول چې پر لارې تل له ډرایورانو سره پر رفتار جنجال وی.
خپل کوشش دا کوو چې ورته وایي ډرایور ته چې بایي لږ په احتیاط چانه گاڑی پر راشي یا پر ور ټیک ورسي یا پر دغه ورسي نو د دوی لپاره ایکسیډنټ وشي دغه وشي دا زموږ لپاره ډېر مشکل دی. موږ استاد ته وایي چې بایي موږ خپل زړه باندې لاس نیولې چې بایي لږ څه قدر زه لږ څه قدر زه در شمونو پرې موږ دا ډېر غټ مشکل دی چې موږ وده ته هر سات کوي وایي اخر موږ د سره ځوانو پر لارې جنجال هم وشي دا ستاسې واقعي هم راځي.
خو ډرایوران او ټرانسپورټرانو اتحادی مشران بیا برعکس خبره کوي. ټیکسي ډرایور میر احمد مشالې ډټول چې دای ټرافیکي اصول مراتوي
یا موږ په 50 سپیډ کې زده یې مېن وځه دا د راشه زیاتې ټرافیک زیاتې مټران چې دی پرډیږي روټ کې شنه دی دا به ډبل روټ 50 سپیډ کې څوک یو سره خنه دی سات چې نیو سپیډ وي کنه ګرځا ته بیا سپیډ
په بلوچستان کې زیات ټرافیک د چمن کوټي کراچي پر لوی لار وی په دې کې شخصي او د سوارلي ګاډي هم شامل وي. د بلوچستان د ترانسپورت سیکرټري بشیر بنگولزای وای چې پر دې لار هر ورځ 375 لوی لوی بسونه چلیږي. نوموړي مشالې د توي چې ډېری ټرافیکي پیښې د دې بسونو لواجی کیږي ځکه چې ډرایوران بسونه تیز چلوي. د دې په وینا حکومت د تیز رفتاری د مخنیوي لپاره په بسونو کې کیمرې لګولې دي.
یو سلو اتش اته کوچو کټرکران لګولې دي نو هغه مختلف فیچرز دي. یو خدا دې چې کدا اوور سپیډینګ کوي خپل د مطلوبه سپیډ زیات دي نو موږ دلته کنټرول روم سره ډایرکټ د ډرایور سره چې دي ترو مایک میجر ډیوایس په ذریعہ باندې د وارننګ ورکول شي. فرض وکړه چې دا بیا هم د وارننګ باوجود خپل سپیډ نه کموي نو بیا میز اون د سپورت چې دی د کوچ دی هغه فټ کول شي هغه دول شي. بیا په دا شي کې موږ دا وګورو چې دا سوارین ته تکلیف کیږي مطلب نو بیا دا شي موږ کول شي چې د خپل ډیسټینیشن باندې رسیږي دا سوارین چې فارغ شي هغه بعد تراوه چې بیا د خپل جرمانه ده نه کې دغه نه کې د کوچ بیا نه چلیږي.
ناصر شاوانی پر ټرافیکی پیښو کې د ډرایورانو غلطي تر یو حد منی خو د پوینا پر دوی د جنو مسافران لخوا د بسونو تیز چلولو فشار وی.
جہاں جہاں ہماری ڈرائیوروں کی غلطی ہوتی ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں.
چھیرے چھیرے چھ د ڈرائیوران غلطی بھی مونگی منو او پخا مہم من لے گا مونگ انکاری نہیں ہو چھ ڈرائیوران لا پرواہی نہیں کیجی. خاصل خبر دادا چھ د کوٹی او کراچی تر منز گنش میرا میتی پوستی جوڑی دی چور باندې مسافران زے پزے تر ساتونو ساتونو پوری د تالشی د پارا ودرول کیجی زکه خو بیا مسافران ڈرائیوران توئی چھ تہ مگ پو وقت نہ رسوی
تو ٹائم پہ نہیں پہنچے ہیں.
خود ٹرافیکی پیش ہوئی بل اڑخ زخمیانو تا سمدستی طبی مرستہ رسول دی. عزیز احمد جمالی پر 2008 سم کال کی چی کلا دا خبریال عدنان عامر پور سوئی تحقیقاتی رپورٹ ول وستی نو احساس اور تو سوچ بلوچستان کی ٹرافیکی پیشی ډیر لوی زیان اړوي خو د زخمیان لپاره هیڅ منظمه تنظیم نشته. نوموړي د بلوچستان صحت څانګې کې افسر وو نو ژر یو پلان جوړ کړی او صوبایي کابینت ته وړاندې کړی چې سمدستي منظور شو. پلان د ټول بلوچستان پر لوی لارو طبي مرکزونه جوړول او په امبولانس کې د ټرافیکي پیښې ځای ته رسیدل وو. تر منظوري وروسته هغه پر هر 100 کیلومتره فاصله د یو مرکز پر جوړولو کار پیل کړ او تر دې دمه 14 مرکزونه جوړ کړي دي. دوی د دې لپاره یو ټلیفون لاین ځانګړي کړی چې ورته 1122 وایي او هر څوک کولای شي چې په دې نمبر ټلیفون وکړي او د پیښې ځای وروښيي او له دې وروسته په شاوخوا 40 منټه یا یو ساعت کې امبولانس او طبي عمله ورورسیږي. عزیز جمالی وایي چې په تیرو 14 میاشتو کې تر 14,000 زیاتو زخمیانو ته طبي مرسته رسولې او د په خبره تر دې پروژې لمخه به په سړکونو د ټرافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې شرح زیاته وه اوس په کې شپږ چنده کمی راغلی دی.
اس پروجیکٹ سے پہلے جو ہوتا تھا اس میں جب آپ
کسی جاننے والے کو فون کرتے بھی تھے
تردی پروجی مخ کی بچے دا ٹریفیکی پی خی او زخمی خپلوان تے مرست لے پر فون کا وہ نہ داغ پ رار سدو کی بسو سات وقت لگی دا ہو زمون گملا پ یو سات کی دھن نہ ورسی کی کلاچ پر وقت بھی حملا ورسی کی نو غیر زخمیاں سا پر زے کو لشی بینے ودر ولشی او پٹائے ورتلے شی چہ ور سرت زخمی دردونه هم کم شي چې وارد امرسته وشي نو بیا کله ساته ورسته هم ناروغ هسپتال ته ورسول شي نو ژوند یې بچوي زمونږ د پروژې لوی ګټه ده چې د مرګونو شرح راکم شوې ده تر دې پروژې مخکې به په ټرافیکي پیښو کې د مرګ شرح شپږ یا اوه چنده زیاته وه
د دې رپورټ لپاره د مرکو پر مهال د ټرافیکي پیښو د زیاتوالو یو وجه هغه کسان هم بلل سوي چې یا خو بغیر لایسنس گاډی چلوي او چې څوک یې لري هم داغو گاډی سم زده نه وي حکومت هم دا خبره مني هم د دې ستونزې د حل لپاره د ترانسپورت سیکټري بشیر بنگلزی وایي چې دوی به په کوټه کې ډیر ژر د ډرایورانو د عملی تربیت لپاره اکیډمي خلاصوي چې وروسته به په نورو سیمو کې هم څنګه پرانستل شي
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.